السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه.
په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیگدلی وایي د ایران او افغانستان ترمنځ د ماهیروت په نوم سرحدي سړک د رغولو چارې به سږ کال بشپړې شي. په کابل کې د ایران سفارت پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ایران یو اقتصادي پلاوی د دغه سړک کار له نږدې کتلی دی. یاد سړک د ایران د شمالي خراسان ولایت ماهیروت سیمه د فرال ولایت سره نښلوي. د ایران سفیر ویلي د دغې لارې په جوړېدو به د افغانستان او ایران سوداګریزي اړیکې لا پیاوړې شي. تر دې یوه ورځ مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال رسول مهاجر د یو پلاوي په مشرۍ فرا ولایت تللی وو او هلته یې د طالبانو له والي سره د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر پراختیا خبرې کړې وې. ایران د سیمې د هغو هیوادونو له ډلې دی چې طالبانو سره غیر رسمي تعامل لري او طالبان هم ایران خپل ستراتیژیک ګاونډی بولي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدا به میلیونونه افغانان د قحطۍ له ګواښ سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د دغه سازمان مشر موتینتا چیموکا فرانس پرس اجانس ته یوه مرکه کې چې پرون شنبه خپره شوه ویلي دوی یوازې د اړمنو افغانانو د نیمایي برخې لاسنیوی کولی شي او نورو اړمنو ته بودیجه نه لري. نوموړی پر نړیوالو مرسته کوونکو غږ کړی چې د افغانستان لاسنیوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ وویل چې له افغانستان او یمن پرته څو هیوادونو ته ځنډول شوې بشري مرستې له سره پیلوي. د دغه وزارت ویاند تمی بروس ویلي وو چې افغانستان او یمن سره بشري مرستې ځکه نه پیلېږي چې په خبره یې طالبانو او حوثیانو ته یې ګټه رسیږي. د طالبانو د اقتصاد وزارت بیا وویل چې دوی د امریکا له مرستو هیڅکله ګټه نه اخلي. سپینې ماڼۍ وایي د امریکا او ایران استازو موافقه کړې چې راتلونکي شنبه به د لوړې کچې خبرو اترو دوهم پړاو ترسره کړي. د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو پرون شنبه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو. سپینې ماڼۍ د شنبه په ورځ ناوخته یوه اعلامیه خبره کړه او ویل خبرې اترې مثبتې او رغندوي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې د امریکا ځانګړي استازي سټیفن ویټکر ټینګار وکړ چې هغه د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه یو ماموریت ترلاسه کړی چې که امکان ولري د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړه د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې هواره کړي. او د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس په غزه کې د خپلو پوځي عملیاتو د پراختیا خبرداری ورکړی دی. کاتس په یو خبر پاڼه کې دغه خبرداری پرون شنبه وروسته له هغه ورکړ چې غزه کې پر یو امنیتي دهلیز ولکټینګ کړه. د فرانس پرس په وینا په دغه خبر پاڼه کې د غزې د خانیانو سو شو خاص مول لزګونه زره اوسیدونکو غوښتل چې خپل مینې تخلیه کړي. د اسرائیل د دفاع وزیر یو ځل بیا د فلسطینی ډلې حماس د لمنځه وړلو او د هغوی له منګلو د ټولو اسرائیلي برمتشو د خلاصونو غوښتنه کړي. اسرائیل دغه خبرداري داسې وخت ورکوي چې حماس وسلوالې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر بولي ویلي دي چې دوی د اوربان په هوکړه کې پرمختګ کړی دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم لوستلی او موندلی شئ. په پاکستان کې یو شمیر فعال افغان میرمنې وایي افغانستان ته په ستنولو یې ژوند له ګواښ سره مخامخ دي.
مدت یک و نیم سالی که اینجا مادیم هر جایی که مثلا نمیردن جواب نرسدم.
خود یک و نیم کل که مو چه هر چری ایمیلون واسطه ولکم جواب متلاسه نکر. سال پاکستان پرته بلزایی نلرم.
پاکستان کې میشت هغه کسان هم ورته اندیښنه لري چې امریکایانو سره په افغانستان کې کار کړي.
هغه افغانان پاکستان کې اوسی د خپل د کیسونو په انتظار دي. دوی په افغانستان کې لري جدي تهدیداتو او حتی له مرګ تهدیداتو سره مخ دي.
ایران او امریکا د اټومي پروګرام په اړه لومړی پړاو خبرې پای ته رسولي او د دویم پړاو لپاره یې نیټه مشخصه کړې. او د خوست په تڼیو کې سږ کال د بادامو باغونه زیات شوي.
یوه غرایزه لکه وایي چې په زراعتي ځمکه یې بدله کړه. سږ کال بادام ښکلی ګل شوی دی او دغه به حاصل ورکړي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خپرونې تر پای زموږ ملتیا وکړئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالانو او افغان خبريالانو په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د بیړني ملاتړ غوښتنه وکړه. دوی دغه غوښتنه د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې د غړو او د افغانستان لپاره د دغه هیواد د ځانګړي استازي په ګډون د پاکستاني چارواکو سره په یو رسمي غونډه کې مطرح کړې ده. د دې غونډې ګډونوال وایي چې پاکستانی چارواکو ته د افغان کډوالو د ملاتړ په اړه یې پنځه ماده ایزه تګلاره وړاندې کړې. په ورته وخت کې په دغه هیواد کې یو شمېر میشتې معترضې ښځې وایي چې که افغانستان ته بیرته ستنې شي د مرګ له ګواښ سره به مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دغه هیواد کې یو شمېر میشتې افغان معترضې مېرمنې وایي چې که بیرته افغانستان ته ستنې کړل شي د مرګ له ګواښ سره به مخامخ شي.
این حکم که برای ما داده مثل یک حکم مرگ است. وقتی ما از پاکستان دیپورتام با وجودی که خانم تنانسم دو دانه تپر پرترک دارم.
شاید نظام یو له هغه خزینه معترض ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو او پر خزینه معترض د فشارونو له زیاتېدو وروسته دغه هیواد پریښود او پاکستان ته پناه یووړه. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې هیڅ دریم هیواد ته د تاک لپاره یې کومه دوسیه نسته او د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د ایستلو خبر سخت اندېښمنه کړې ده.
په مدت یک و نیم سالی که اینجا مودیم هر جایی که مثلا ایمیل دادیم جواب نرسیده و فعلا به هیچ جایی غیر از این پاکستان.
په یو نیم کال که مو چه هر چیرې ایمیلونه واسته ولکم جواب مو ترلاسه نکرد. زه له پاکستان پرته بل ځای نه لرم. دا زما لپاره واقعا ټکان ورکوونکی خبر و چې نه افغانستان ته تللی شو او نه دلته پاتې کیدی شو.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د بشري حقونو فعالانو او افغان خبریالانو د افغانستان د ولسي جرګې د پخواني غړي فوزیه کوفي په مشرۍ په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د بیړني ملاتړ غوښتنه کړې ده. دوی په اسلام آباد کې د هینا رباني کهار په شان د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې غړو او د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق خان سره په یوه رسمي غونډه کې چې د شنبې په ورځ د اپریل پر 12 جوړه شوې وه وړاندیز وکړ چې د هغو کسانو نوملړ چمتو کړي چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو وروسته به له ګواښ سره مخ کیږي تر څو په خبره یې د جبري ایستلو مخه یې ونیول سي. د دې غونډې یوې ګډونوالې او په پاکستان کې میشتې افغان معترضې جولیا پارسي ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې له افغان کډوالو د ملاتړ په اړه پاکستاني چارواکو ته یوه پنځه ماده ایزه تګلاره وړاندې شوې ده. نوموړی په دې ناسته کې د مطرحسب یو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
خاصه اول مایی بود که اشخاصی که بعد از 15 آگست 2021 به پاکستان آمدن اولین حقوق بشر اولین
زمون لومرنی غوښتنه ده و هغه کسان چې د اگست 15 وروسته پاکستان ته راغلي مثلا د بشري او ښځو حقونو فعالین پخوانی پوځیان څارنوالان او هغه خبریالان چې په افغانستان کې ژوند ګواښ سره مخ دی او پاکستان کې پناه اخیستې ده او هغه کسانو چې په ملګرو ملتونو کې نوملیکنه کړې هم باید مشخص شي چې له جبري ایستلو سره مخ نه شي او زموږ دریمه غوښتنه له دریو تر شپږو میاشتو د ویزو تمدیدول وه.
د فوزي کوفي په مشرۍ دا غونډه وروسته له هغې جوړه سوې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر چټک سوی او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اپریل پر 10 نیټه اعلان وکړ چې په زرګونو هغه افغانان چې په لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده که د اپریل تر پایه له پاکستان ونه لیږدول سي د دغه هیواده به وایستل سي. تر دې مخکې د بښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو سازمانونو افغانستان ته د افغان کډوالو پر بیرته ستنولو اندېښنه ښودلې او ویلي وه چې دوی د ګواښونو له امله د دغه هیواده وتلي او که بیرته واستول سي د جنسیتي ځورونو ناقانونه اعدامونو خپل سری نیولو شکنجو او د غږونو د ځپلو په ګډون به له جدي ګواښونو سره مخ سي. پاکستان د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې په دغه هیواد کې د میشتو بې اسنادو افغان کډوالو او افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکو افغانانو د نیولو او ایستلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي چې له امله یې تر اوسه زرګونه کسان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
اوریدونکو په همدې موضوع کې تم کیږو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي چې د روان اپریل میاشتې په لومړیو لسو ورځو کې نږدې 15,000 افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوی دی. دغه کمشنری په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې شمیر کې له 14,000 ډیر په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر کډوال چې تازه له پاکستانه راستانه شوی او د تورخم په جوړ شوي کم کې استوګندي وایي چې د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او سم لاسنیوی نه کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په دچال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په تیزی روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي چې د روان اپریل میاشتې په لومړۍ لس ورځو کې نږدې 15,000 افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي. دغه کمشنری په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دغه شمیر کې له 14,000 ډیرې په جبري ډول ستانه کړل شوي. د یو ان ایچ سی آر په راپور کې راغلي چې د اپریل لومړۍ نیټې تر لسمې د افغان کډوالو د ډیپورټ کولو په کچه کې د 2023 کال د نومبر د میاشتې د ورته مودې په پرتله 13% زیاتوالی راغلی. د راپور پټکو دغه راز د اپریل په لومړیو 15 ورځو کې 1,455 افغان کډوال توقیف شوي چې دا د روان 2025 کال د نورو میاشتو په پرتله تر ټولو لوړ شمیر دی. د پاکستان حکومت د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې په دې هیواد کې د افغان سیټیزن کارت لرونکو او بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواده د ایستلو عملیات چټک کړي دي. دغه هیواد د روان کال په جنورۍ میاشت کې اعلان وکړ چې د مارچ له 1 دی په دې هیواد کې میشت ټول بې اسناد او د غراز د ACC یا افغان سیټیزن کارت لرونکي افغان کډوال له پاکستانه ووځي کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به له پاکستانه د ایستلو عملیات پیل شي. په همدې حال کې د ACC یو کارت لرونکي افغان کډوال چې تازه له پاکستانه ایستل شوی او اوس مهال د کډوالو لپاره د طالبانو د حکومت لوري په تورخم کې په یو جوړ شوی کم کې استوګندې ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته اړتیا لري. د چې نظر محمد نومیږي او د اته ماشومانو پلار دی. ازادي راډیو ته وویل
بچی مې دي ولورګانې مې دي یو لکه زوی مې د لس میاشتو کورواله مې داسې د ژوند مسله د زړه تکلیف ده. غوړي وریځې چای بورا لوبیا نور داسې خوراکي مواد چې نن کوم دي غذا لکه د هر څه ته ضرورت لرو کومک موږ سره وشي.
په ورته وخت کې د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ کې میشت یو افغان کډوال ملک خان محمد ازادي راډیو ته وویل چې همدانن هم د دوی په سیمه کې د پولیسو چاپی روان دي او ګڼ افغانان پولیسو له ځان سره وړي دي.
بدل چې چاپا وسته کزي هم ټوله ویوړې د ټول نه د پیوار کارټونه واخیست لس 15 پیوار کارټونه ځان سره ویوړ مارتوز د غزي او د فلسطین هم قسم خوده کده شایل لګا دم برای مې رمې په ټول مشرانو غوښتم چې افغانانو غم وخوري.
که څومله پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په نړیواله کچه د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو لوري غندل شوی او له پاکستان غوښتل شوی چې دغه پریکړه بیرته واخلي، خو وړ مورز د اپریل په لسمه د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت مرستیال تلال چودري په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او دا چې د ضرب الاجل موده نه غسول کیږي. نوموړي وویل چې په پاکستان کې 15,000 افغان سیټیزن یا ACC کارت لرونکي کډوال ثبت او رجستر دي. پاکستان د لومړي ځل لپاره د 2023 کال په اکتوبر کې له هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو ایستل پایل کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې تر دې دمه ټول ټال 13,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې له 15,000 ډیر کسان په جبري ډول ایستل شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 21-25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو پر انټرنیټ کې هم خبرونه لري او پر انټرنیټ سربیره د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ 1290 چپو او په لاندو چپو کې اوریدلای شي. بیا هم د پاکستان په موضوع کې تمکیګ له پاکستان د افغان پناه غوښتونکو د وستلو اعلان په دې هیواد کې هغه په زرګونو میشت افغانان اندېښمن کړي چې درې هیوادونو ته د تک کې سونه لري. دوی وایي چې په دې وروستیو کې د پاکستان د حکومت هغه خبرداري اندېښمن کړي چې ورته ویلي دي چې د اپریل تر پای باید ووځي کنه دوی به هم ممکن افغانستان ته ډیپورت کړي. له همدغو کډوالو سره چې درې هیوادونو ته د تک په نیت هلته په پاکستان کې دیرا دي زموږ همکار خبري کړي او دا راپور پرې راستولې دی.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتون کې چې د درېمو کډوال منونکو هیوادونو ته د تک کیسونه لري له دې هیواده د دوی د ایستلو په تړاو د پاکستان وروستي اعلان سخت اندېښمن کړی دی. دوی وای په افغانستان کې ژوند د مرګ لګوا خو په پاکستان کې د ډیپورت له خطر سره مخ دی. دغه افغان پناه غوښتون کې وای د پاکستان د اعلان لمخې په د هیواد کې میشت ډېرې مدني ټولنو افغان استازي د بشري حقوقو مدافعین خبريالان او د تیر جمهوریت حکومت منسوبین د ډیپورت لګوا سره مخ کیږي. په اسلام آباد کې میشت افغان پناه غوښتون کې چې د امریکا متحده ایالاتو سره د ایسایوي کیس لري د نوم د نه خودلو او غږ بدلیدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خدا مسله تر ټولو ډیره غا چاته جدی ده چې هغه په تیر جمهوریت نظام کې د امریکا د متحده ایالاتو متحدین پاتې شوی دي، ځکه طالبان وخت په وخت هغه خلک چې د امریکا له متحده ایالاتو سره کار کړی دی هغوی بندیانوي، شکنجه کوي او له کړاوونو سره مخ کوي. نو په دې حساب دوی له لوري دغه اعلان چې افغانان جبري اخراجوي دا دردونکی ده او ګواښونکی ده.
په پاکستان کې میشته یو بل افغان پناه غوښتونکي میر رحمان ازادي راډیو ته وویل
دغه پریکړه ډیره خوشنونکې او ډیره تهدیدونکې پریکړه ده، ځکه چې ټول غلي هغه افغانان پاکستان کې اوسي د خپل د کیسونو په انتظار دي. دوی په افغانستان کې ډیر جدي تهدیداتو او حتی له مرګ تهدیداتو سره مخ دي، ځکه چې په دغو ډله کې د بشري حقوقو فعالان، د ښځو د حقوقو فعالان، خبريالان او همدارنګه پخواني افغان نظامیان، نو دوی ټول شامل دي په دغه ډله کې.
دا اندیښنی وروسته له هغې دي چې د اپریل په لسمه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړو چې هغه زرګونه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته یې د پناه اخیستلو غوښتنلیکونه ورکړي که د اپریل تر پایه له پاکستانه انتقال نشي ښایي له دې هیواده وویستل شي. د دې وزارت مرستیال تلال چودري په یو خبري کنفرانس کې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو د راپورونو پر بنسټ د امریکا له لوري د افغان پناه غوښتونکو د لیږد د پروګرام د ځنډ له امله شاوخوا 15,000 افغانان په پاکستان کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت له رسېدو وروسته جنوري په شلمه په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځانډوه. دغه افغانان تر ډیره پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو د ګواښونو له امله پاکستان ته تللي. که څه هم د تېرې مارچ میاشتې په وروستیو کې په پاکستان کې میشتو زرګونه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه وکړه چې دوی دې د اخراج له امر مستثنا کړي او دا چې دوی ته د کیسونو تر څېړنې پورې په دې هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکول شي. خو د پاکستان وروستي اعلان ته په کتو داسې فکر کېږي چې دغه هیواد د افغان پناه غوښتونکو دې غوښتنې ته ډېر پام نه دی کړی.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
وسم ورزو خوست ته د خوست ولایت د تنیو پولیس والی کې ځای خلکو د بادامو تر شلو ډیر باغونه یې چې د هغوی په وینا سکل به حاصل هم وکړي. دوی زیاتوي چې د بادامو د باغونو له جوړولو یې هدف دا دی چې په غریزو سیمو کې د ځنګلونو وهل شوي ځایونه بیرته شنه شي او له دې لارې د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې هم پوره کړي. نجیب الله الخیل او د موضوع تفصیل.
د خوست ولایت تنه ولسوالۍ د دخې اوسیدونکو په خپل هغه غریزو سیمو کې د بادامو نیالګي کینولي او باغونه جوړ کړي چې په خوا په کې ځنګل وهل شوی او هغه ځایونه لوونه او ځنګل سپین شوی ول. سیموال وایي په یاد سیمه کې د بادامو تر شل زره ډیر نیالګي کینولي چې اوسې ګل کړی او دوی هیله مند دي چې ښه حاصل او فصل به ورڅخه ترلاسه کړي. د تنه د دخې اوسیدونکو نقیب الله ول
دغه ابتکار د دخې د کوم مشرانو ځوانانو په جامع شکل تر سره کړی دی چې یو غریز علاقه وای چې په زراعتي ځمکه بدله کړه. ساکل به ان شاء الله دا بغه تاسو ولیدل چې د هر یو بادام خوله ګل شوی دی او دغه به حاصل ورکړي.
د تنې اوسیدونکو وای د بادام باغونو سره نه یوازې د ځنګلونو وهل شوی زوینه بیا شنه شوی، بلکې ترڅنګ د دې ځای لسګونو ځوانانو ته پکې د کار او مزدوري زمينه هم برابر شوې ده. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکو غازی وویل
دا زینه دغه خلوص پتیوي همې کې کلی مشورونه تصمیم ونی و چې په دا کې مقصد بغ جوړ کی د بدون کې کنوي بدون جوړونځي مټک یو په کلی ته خلک ځوانونو ته کور کې پیدا شي او بل به د منطقه خپل شي سمسره بش.
د تنې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو عمران بیا له خلکو غواړي کنيګدي ځای کې غرونه دښتې غونډې او داسې ځایونه وي چې کرن او نور برخو کې ورڅخه استفاده نه وي شوي په ورته توګه دی پکې ونی او نیالګي کې نه وي.
دې په را باندې بوخ په شکل کور ونه او خلی مټاک شو بدون شو د خیس په منطقه کې خکور ور کوي خو دا کې دا ونه اې د اقتصاد کې مهم رول بولو بوي.
بلوری ته ځای مسؤلین د تنوی د اوسیدونکو لخوا د بادامو د باغونو د جوړولو او په غرونو کې د نیالګیو پر کینولو خوښي څرګندوي او وایي دوی به د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې له دې خلکو سره مرسته وکړي. د کرنې رئیس شیر محمد زبی وویل
په خوست کې سی بادامو ښه نتیجه ورکړې ده، هغه په ګربزو په تڼیو او په نادرشاکوټ ولسوالۍ کې، ځکه د دغو ساحو یو اندازه رطوبت کم ده، آب و هوا یې او د بادامو لپاره مناسبه ده.
د خوست د تڼۍ د غریزې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي داسې مهال په خپلو غرونو او غونډیو کې د بادامو د زرګونو نیالګیو د کینولو او د یو شمیر باغونو د جوړولو خبره کوي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان په وروستیو څلورو لسیزو کې د تڼیو د غرونو ځنګلونو ډېرې برخې هم وهل شوي دي. د کتونکو په وینا ځنګلونه چې یوه طبیعي شتمني ده، د خلکو د اقتصادي اړتیاو په پوره کولو، د چاپیریال د سمسورتیا، د هوا په صفایۍ او د طبیعي پیښو په مخنیوي کې مهم بلل کیږي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوریدونکو اوس هم ورځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او ایران استازو موافقه کړې چې راتلونکي شنبه به د لوړې کچې خبرو اترو ته دوهم پړاو غونډه ترسره کوي. د دواړو خواوو ترمنځ خبرو اترو لومړی پړاو پرون شنبه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو. سپینې ماڼۍ د شنبه په ورځ ناوخته یو اعلامیه خپره کړه او ویل چې خبرې اترې مثبتې او راغندوي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې د امریکا ځانګړي استازي سټیفن ویټکر ټینګار وکړ چې هغه د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه یو ماموریت ترلاسه کړی چې که امکان ولري د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړه د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې هواره کړي. د امریکا او ایران د استازو له دغو خبرو څخه مخکې ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې که ایران د خپل اټومي پروګرام لاس وانخلي نو د اسرایلو په مشرۍ به له پوځي برید سره مخامخ شي. متحده ایالات د ایران د یورانیم او د زیرمو په اړه مخ په زیاتېدونکې اندېښنې لري. تهران بیا وایي چې د اټومي وسلو د جوړولو پلان نه لري او د اټومي پروګرام اهداف یې سوله ایز دي. د سپینې ماڼۍ له خبر پاڼې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د اپریل د 19مې خبرو اترو په اړه شوې موافقه اعلان کړه او ویل چې د راتلونکي غونډې موضوع به د تړون عمومي چوکاټ په اړه بحث ته وقف شي. امریکا او د نړۍ نورو قدرتونو د 2015 کال په جولای کې اټومي تړون ته ورسېدل، خو ټرمپ په 2013 کال کې اټومي تړون څخه امریکا وویستله او دا یې په تاریخ کې تر ټولو بده معامله وبلله.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې اوس راځو دي ته چې اکثره ماشومان له رسم سره مینه لري، علت څه دی؟ رسمونه دوی ته څه ګټې لري؟ خل دوی ته څه ګټې لري؟ په افغانستان کې د ماشومانو د هنر ته آیا چا پام کړی؟ زموږ همکار له یو شمیر ماشومانو او لویانو سره په دې موضوع غږېدلې ده. سنا کاکړ دا راپور پرې چمتو کړی.
زما رسمونه خوښ دي. ګوګل ګوډې مړاسمه مړه سنا افسله لنګو
څلور کلنه افغان ماشومه کائنات وه. د ماشومانو د هنرونو څارونکي وای درې کلنی هغه عمر دی چې ډېری ماشومان پکې پنسل د لویانو په شان چلولی شي، د نورو په غوښتنه ځینې شکلونه رسموي او نومونه ورته ږدي. خو په څلور تر پنځه کلنۍ کې بیا ماشوم کولی شي د انسان تصویر بشپړ نه خو له څو غړو سره یې رسم کړي. د دوی په باور تر 12 کلنۍ پورې ماشوم په بیلابیلو پړاوونو کې په مختلفو کچو له رسم سره مینه ښیي او د عمر دې پړاو کې بیا ماشوم کولی شي د موټر، مرغۍ، کور او الوتکې رسمونه جوړ او ان کیسې هم ورته ولیکي. د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکي 12 کلن هیواد ازادي راډیو ته وویل
زه خو د حیوان او د انسان رسم سره شوق لرم، خو انسان سره مې هغه وخت شوق درلود چې کله ما رسمې زده نه، کله اوس مو چې رسمې کم انسان رسمې ډیره سخته ده، یعنی انسان خسته کوي. اوس د حیوان او طبیعت رسمې کم
ډیره. ماشومان چې پوښتنه وشي وایي راتلونکي کې غواړي ډاکټران شي، انجینران شي یا نور هغه څه چللو، یا نو یې ډیر تعریف اوریدلې وي، یا هم د هغوی لخوا ورته ویل شوي وي چې لویه شي یا لوی شي نو داسې کس به درنه جوړیږي. خود کابل سیدون کې نه کلنه مریم شکیب وای تا غوړی راتلونکو کې درسم خون کې شي
رسم خو مې کنم یادم دارم خوشم دارم مثلا چاو پرات
رسمونه خو جوړو زده می دی او خو مې هم دی لکه یو مرغی یو هلی ځکه مې خو هیږي چې وړم راتلونکو کې د رسم خون کې سم
دارم بختر داینده می خوایم یک مله مراسم شوم
د کابل په اوهنسی کې د رسم خون کې ونزور کرے سارا سیدی په باور رسمونه ونزورونه سره د ماشومانو د بیکچ مینه یو ښکار دلیل تفریدا خو نو موړې نور هم رشميري
به منظور بیان احساسات و یا
د احساساتو د بیان تفریح او ونزورګری سره د مینه په خطر ده کومې ستونزې چې لري هغه څه چې د خپل چاپیریال له خلکو احساسوي یا هم کوم خیالونه چې لري دوی نشي کولای د یوازې او یوازې د خبرو لري بیان کړي ځکه سره کاری له انزورونو سره دی
په افغانستان کې کورنۍ ډیر ځله د ماشومانو رسمونو ته ارزښت نه ورکوي کا په دیوالونو وکي ان رټل کېږي هم په داسې حال کې چې د انزورګری سره سیدی په خبره باید د رټلو پر ځای د ماشومانو شوق جدي ونیول شي او د هڅولو په دود د رسامي انزورګری لومړني وسایل ورته چمتو شي د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون د یو دیرشمې مادې د دوهم بند پر بنسټ حکومتونه باید د هنري او فرهنګي فعالیتونو په برخه کې د ماشومانو حقونو ته پاملرنه ولري په خپل اقداماتو سره ورنه ملاتړ وکړي او لازم امکانات ورته برابر کړي خو د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور په نوم خصوصي بنسټ چې د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو په برخه کې فعالیت کوي مسؤلینې وایي په دغه هیواد کې د ماشومانو هنرونو ته ډیره کمه پاملرنه شوې ده د کور مرستیالی اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل دوی بیا وخت په وخت هڅه کړي چې ماشومانو ته د انزورګرۍ او رسامۍ سیالۍ او کنکورونه جوړ کړي چې په خبره یې په هیڅ صورت کافي نه دي
د ماشوم ادبیاتو کور د نورو فعالیتونو تر څنګ د رسامۍ کنکورونه هم پلاره اچولي چې وروستی کنکور مو څو میاشتې وړاندې د پکتیا په ولایت کې ترسره شو او موږ ګټونکو ته د تقدیرنامو او مډالونو تر څنګ ځینې ډالۍ هم ورکړي تر څو د هغوی علاقه له رسامۍ سره زیاته شي
رسامي انزورګري چې د وو هنرونو له ډلې څلورم هنر شمیرل کېږي د دې هنر د پوهانو په خبره د ماشومانو تخلیقي ځواک لوړوي ذهني تمرکز یې زیاتوي فزیکي مهارتونه یې هم ښه کوي او په خپل ځان د اعتماد روحیه یې پیاوړې کوي
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یې د خبری خبرونې د پایښې بوته رسیدلې یو تاسو به خبري چې په خبرونو کې مهم واوریدل چې ایران هڅه کوي له افغانستان سره سوداګریز راکړه ورکړه پراخه کې په دې اعتراض کې ایرانی چارواکو ویلي چې سکل به د ایران او د فرات ترمنځ یو سړک هم په خ ډول ورغول شي دا چې د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګری اړیکې څومره دي په همدې اړه زما همکار د سوداګری خونې له مشر خان جان الکوزی سره مرکه کړي
زمونږ زیاترین کاروبار د وارداتو چې د ایران سره ده د ایران سره کم 3 میلیارډ ترسیږي زمونږ واردات او دا غي نه رسته زمونږ واردات د مرکزی آسیا سره دي خصوصا د ازبکستان او قزاقستان سره او د ترکمنستان سره چې تیل او ګاز تیراوړو او زمنان د هندستان او چین او عربي هیوادونو نه هم موږ واردات لرو او د پاکستان سره هم زمونږ واردات شته د خو ورځ پر ورځ کمیږي تقریبا 2.5 میلیارډ ډالر په ارزښت هم په خو لرل وسته او 700 میلیونه تر ټیټ شوې دي
او الکوزه سب د صادرات په اړه هم کراته وایي چې د افغانستان صادرات تر ډیره کوم توکي جوړوي او کوم هیوادونو ته دي
زمونږ صادرات خو اکثرا زراعتي دي او معدني دي نو زراعتي صادرات زمونږ اکثرا پاکستان ته تلل او خصوصا د سبزی او تازه میوه مو اما دا چې پاکستان سره یو څه مشکلات ایجاد کړ او کوشش کوي چې همدا مرکزی آسیا ته او همدارنګه د ایران د لارې هندستان ته ولیږو وچ میوه مو اکثرا هندستان ته ځي او د کال تقریبا 1500 میلیون ډالر په ارزښت باندې موږ وچ میوه ته صادرو
یعنی له ټولو غونډیو هیوادونو او د سیمې هیوادونو سره تاسو سوداګریز اړیکی لري
ټول هم څنګه سره روابط کړي په تجارتي لحاظ باندې زموږ صادرات مرکزی آسیا ته کم دي خو واردات مو زیات دي ځکه زمونږ میوه هملته مارکیټ نه لري اکثره دوی ماغه نه میوه لري اما معدن هم ځي بعضې ملکونو او همدارنګه ایران ته ځي او چین ته هم صادرېږي.
د سوداګرۍ خونې د مدیر پلاوی مشر خانجان الکوزای و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ میلمه
دا زاد ریډیو قدر من اوریدونکو ستړي مشي زفری د سیالمو دا زاندې ملما پروګرام ته مو خره خلاص توایم نن سره په خبرونه کې هغه ځوان ملما دی چې په